السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلې د دې سات ډېره برخه تال او ټال ته ځانګړې شوې. خو په سر کې په مکرې د دې سات خبرونه ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په تیرو څو ورځو کې بیا بیا امریکا ته د بګرام د هوایي اډې د سپارلو په اړه جدي سرګندونه کړې دي. ښاغلي ترامپ د سپتمبر 14 په بریتانیا کې له صدر اعظم کایر سټارمر سره د کتنې پر مهال هم دا ټینګار کړی و. خو بیګانه وخت یې پر خپل ټولنیزه شبکه سوشل تروت په یو بیان کې یو ځل بیا ګواښ وکړ او ویې لیکل چې که افغانستان د بګرام هوایي اډه هغه چاته چې جوړه کړې ده یعنی امریکا ته ونه سپاري نو بده به ورپېښ شي. ترامپ نور جزئیات نه دي ورکړي او سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. خو نوموړي مخکې د سپتمبر 14 نیټه ویلي وو چې دای هڅه کوي د بګرام هوایي اډه بیرته ونیسي او دلیل هم دا ښوولی چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. طالب چارواکو بیا ویلي چې دوی له امریکا سره تعامل غواړي خو په دې بیا نه چې دوی ته د افغانستان د خاورې یوه برخه ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د ترهګرۍ ضد د ګډو عملیاتو لپاره د بګرام د هوایي اډې د کارولو امکان شته. خلیلزاد چې تازه د بندیانو او برمته شوو د تبادلې په هدف په یو امریکایي پلاوي کې کابل ته سفر کړی و پرون پر ایکس شبکې لیکلي که د زندانیانو او برمته شوو کسانو په مسأله کې جوړ جاړی کیږي نو دا احتمال شته چې د نورو هوکړو پړاوونه هم پیل شي. هغه ویلي چې د وخت په تیریدو د زیاتې امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د بګرام اډې د کارونې مسأله نه ردوم خو هغه ټینګار کړی چې دا مسأله به ننګونې ولري. د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي چې د تهران پر ضد د بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د فرانسې، بریتانیا او جرمني له اقدام وروسته د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره همکاري زندوي. د ازادۍ راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د دې شورا په پرونی اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د تهران د اټومي پروګرام د مسلې په اړه د ماشا په نوم د دې دریو اروپایي هیوادونو وړاندیز ناسنجول شوی اقدام بلل شوی. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لاین د دغه کمیسیون لخوا پر اسرائیل د وړاندیز شوو بندیزونو دفاع کړې ده. هغه د اروپا د مشهور ورسپانو لوې شبکې سره چې د جرمني ولټم زونټګ ورسپانه هم پکې ده کتبي مرکه کې ویلي پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر د ومې برید اسرائیل ولرزه و خو په خبره یې قحطۍ خواته د غزې بیول هم د اندېښنې وړ اقدام دی. هغې ټینګار کړی چې د حل یوازنۍ لاره د دو دولتونو د رامنځته کولو تګلاره ده او هغه هم داسې چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین په نوم یو دولت جوړ او سوله ییز ژوند وکړي. فوندرلاین ویلي څه چې دوی وروستیو میاشتو کې لیدلي د اسرائیل لخوا د دو دولتونو د رامنځته کولو په ضد ښکاره هڅه ده. اروپایي کمیسیون د تېرې چهارشمې په ورځ د غزې په جګړه کې د نرمښت په هدف د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر دولت د بندیزونو یوه بسته وړاندیز کړه. سپینه ماڼۍ وایي د ټیک ټاک د راتلونکي په اړه هوکړه په دې پورې اړه لري چې امریکایان په متحده ایالاتونو کې د دغه اپلیکیشن د څارنې د مدیره پلاوي د اوو څوکیو له ډلې شپږ هغه ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کارولین لویت د شنبې په ورځ فاکس نیوز ته وویل هغه مدیره پلاوی چې امریکا کې به پر دغه اپلیکیشن څارنه ولري اوو څوکۍ لري، شپږ هغه یې باید له امریکایانو سره وي. هغې زیاته کړه په دې اړه هوکړه به راتلونکو ورځو کې ترلاسه شي. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن هند او پاکستان لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 2 بجو په دوبۍ کې ترسره کیږي. هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلادیش وروسته له هغه د آسیایي جام د څلورو مخکښو لوبډلو پړاو ته ووتل چې افغانستان، متحده عربي امارات، عمان او هانګ کانګ د خپلو سیالیو له بایللو وروسته له دې تورنمنټه ووتل.
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
د تال او تال ډیر قدرمنه اوریدونکو السلام علیکم، غرمه مو په خیر. هیله مند یم جوړ روخ خوشاله اوسئ. هیله ده چې تاسو د نننۍ خبرونې تر پایه هم له ما سره ملتیا ولرئ او خبرونه واورئ. د تېرو خبرونو په څیر نن هم په خبرونه کې درون قدرمن میلمه لرو چې د افغانستان دی، په افغانستان کې ډیر زیات فعالیتونه کړي، ځوانانو لپاره خدمات ترسره کړي د ځوانانو د ټولنې مشر پاتې سوی دی او تر څنګ په ډیرو لویو دولتي ادارو کې هم کار کړی، فعالیتونه یې ترسره کړی دي. د افغانستان د سیاسي برخې یوه ونډه وه او ونډه یې درلوده په سیاسي برخه کې. اوس له هېواده بهر دی او په استرالیا کې ژوند کوي. د استرالیا په نیوکاسټل ښار کې د افغان کلتوري ټولنې په نوښت دوی ګڼ شمېر ځوانان یو ځای سوي دي او دغه ټولنه یې رامنځته کړې ده، او د دې ټولنې مشرتابه ښاغلی حاجي سمیع محمد صاحب کوي چې په نننۍ خپرونې کې موږ سره. ښاغلی سمیع محمد دی. قدرمنو اوریدونکو، غواړم نننۍ خپرونې د ګل زمان استاد په دې ښکلي سندرې را پیل کړو. موږ سره ملوسی
ترجمة نانسي قنقر.
صاحب سلامونه او ډیره زیاته مننه سی خبرونه کې مخ سره نن ملي استې زموږ بلنه مو منله او مختمو وخت را کړ.
ډیره مننه کوم لیمې.
سلامت اوسئ. په لومړي سر کې مې زغوړم پوسمه کله چې تاسو له افغانستان استرالیا ته راغلئ او دلته کډوال سوئ، څومره وخت وروسته تاسو په دې فکر وکړئ چې باید مې د افغانانو لپاره یا د ځوانانو لپاره یو افغان کلتوري ټولنه جوړه کړی او دغه نوښت مو څنګه رامنځته کړ د ځوانانو لپاره؟
ډېره مننه کوم. زه چې کله آسٹریلیا ته راغلم دقیق کوم په یاد دی میاشتو په هغه کال کې تقریبا څو اونۍ وروسته اختر و. چون زما د ټولنې او ادارات مو هلته جوړ کړی و، مدني فعالیتونه مو ډېر و، مختلفو داخلي و بیرونی ادارو سره موږ هلته په افغانستان کې د ځوانانو د مهنت له لارې هم په تماس کې و. نو دا شی زما په وجود کې ډېره ګرمه و. نو دلته چې زه راغلم دقیقاً د اګست میاشتو به کال تقریبا زما ذهن وتلی، خو هفته دوې وروسته اختر و، موږ دلته افغانانو یو کور کې ناست و. دلته بس پوښتنه زما اول زما پوښتنه دا و چې دلته کومه ټولنه شته، یا دلته موږ خپل کلتور ساتلی سو، یا موږ زموږ د راتلونکي نسل دپاره څه میراث ساتلی سو، په کومه لارې ساتلی سو، په کوم موقف یې ساتلی سو. خو ځینې دوستان وویل چې یا دلته داسې یو ټولنه نشته، بیخي ټولنه په هغه وخت کې نه و، او دلیل یې پیشوایي وکړله. ځینې بې اتفاقي رامنځته شولې او د هزاره او تاجکو پښتون خبره راووتله. نو ما دوی ته پیغور ورکړم، همدغه ستاسې ناکامي ده او ناتواني ده چې تر اوسه مو یوه ټولنه نه ده کړې. خدای شاهد دی، په هغه لحظه مې داسې میادېږي لکه اوس یو ماشوم د همدغې کورنۍ تېرېده. نو د اختر ورځ و، اوله ورځ و، ما پوښتنه ترې وکړه چې مازویه د اختر څه معنا. دې ما ته په انګلیسي کې جواب راکړ. خو ورته وویل والله مالدا ډېر ارزښت لري زموږ په کلتور کې، زموږ په دین کې، زموږ پلرونه او نیکونه او زموږ فرهنګ څنګه دا لمانځي. نو خیر، تاسو ته ګناه نه ده، دا زموږ د مشرانو ګناه ده چې دې داسې بې خبره او بدون د معلوماتو د معلوماتو څخه لرې ساتلی. خیر، دلته ځینې دوستان اوس نومونه اخیستلی، ځای نه دی، خو تقریبا یو لس پنځلس نفره سره یو ځای شو. نو دا ټولنه مو سره پر لارې واچوله، ټولنه مو جوړ کړه. چې دغه د کومې ټولنې مشرتوب زه اوس کوم، دا ټولنه نه وه، البته بله ټولنه وه. خیر، دا جوړه سو، پر پښو ودرېدله. خو ځینې کسان دې ته یو بل نوم ورکړه، دلته په ځینو اقوامو په ځینو اشخاصو یې دروازې بندې کړلې، قدرت یې صرف ځان دپاره راوګرځوه. په اول سر کې ما غوښت چې ځان کاندید کړم ریاست ته، جنجالو ته چې مې وکته بیا ما استعفا وکړه د کاندیداتورۍ څخه، چې مال دا اداره رامنځته سي، حداقل د افغانانو پر یو چتر راټول سي. هغه بل کاندید ته مې لاره خلاصه کړه. خیر، دروازې بندې شولې، افغانان یې سره بې اتفاقه کړه. دلته صرف خپلو کورو کورنۍ ته رسیدګي کولی. نو دلته بیا زه را ولاړ شم د ځینې د ملتیکلچر نیوز ساتلز د خواسه، ځینې ملتیکلچر نیوز ساتلز د خواسه د ځوانانو دپاره مې ځینې پروګرامونه چې هغه ته د تبادل فرهنګ یا کلتور کلچر اکسچینج ټریپس په نامه مې ځینې بودیجې خکړې. افغان ځوانانو مې د محلي ځوانانو د ابریجنل کوم قوم چې دلته اوسېږي د نورو سره لینک کړه، مستقیم برنامې مې ورته ونیولې. اخر دې ځای ته ورسېدلو چې ما فکر کوه چې بل یو کوچنی افغانستان دلته به په نیوکاسل کې جوړ شي. د بې اتفاقۍ چې یو قوم پر بل قوم راپورته کېږي، افغانانو جلسه ونیوله ځان ته چې موږ ځینې وړاندیزونه یې درلودې چې هغه کې درې ډېر واضح وړاندیزونه وو. یو دا چې انتخابات دي همه شمول انتخابات وشي، ټول ګټه پکښې واخلي او کاندیدان ته یې اضافه وخت ورکړل شي تر څو ځانونه معرفي کړي او دا د قدرت جزیرې دي ورکې شي ورکې شي او ټول اقوام تاجک پښتو نظاره دي سره ټول خیر دي ونه منله. بیا ملت ته تصمیم ونیوه چې راځي بل ټولنه جوړو، باندې بهر شوي دي، ایستل شوي دي، ایستل شوي دي د فانې. بیا زه زما سره غوښتنه وکړه چې دا دا ځل ته خپله رهبري مختوي سم. خدای شاهد دی، ما زما پلان دا و چې زه په استرالیا کې د شهید جنرال صاحب رازق خیریه بنسټ جوړ کړم. دلته ما د ورونو سره، د مورکۍ سره، د ټول فامیل سره خبرې کړې وې. تقریبا کارونه ډېر څه نهایي شوی وو، کومه د هغه په نوم او د هغه له تګلاره او تازه وساتم. خو دلته افغانان ته دلته ډېر ارزښت ورکوم، زموږ ډېر باعزته ټولنه. د دوی غوښتنه داسه وکړله چې دغه اداره دا دلته په لاس واخله، مختوی شه. دا افغان کلتوری ټولنه موږ راجستر کړه د استرالیا د قانون په چوکاټ کې. نو اوسه پورې زموږ افتتاحیه نه ده سوې، خو شکر دی انشاءالله افتتاحیه به مو ولسم د اګست وي، وبخښئ، ولسم د اکتوبر به زموږ افتتاحیه ده. خیره چې په هغه کې مو وزیران، کابینه، د پارلمان او محلي او فدرالي غړي مو غوښتي دي، نور دغه محلي دفاتر مو غوښتي دي، د کلیو د کمیټو د کمیونټي مشران مو راغوښتي دي، ځوانان مو راغوښتي دي. انشاءالله تاسو به دا څنګه مجبوریت دی، کله کله په کمیونټي کې په اتحادیه کې خلک پیدا کېږي چې غواړي تعصب ته لار هواره کړي، غواړي خلک جدا کړي، غواړي د اقوام منځ کې تفرقه واچي. اما موږ هغه ته ځای نه ورکوو. ما زه کله کله وایم څوک راځي وایي زه افغان نه یم، افغانیت نه منم، څوک وایي زه خراسان منم. موږ یو سل شپږ کاله مخکې ځینې خلک موږ افغانان نه یو. موږ یو سل شپږ کاله مخکې د افغانستان تعداب کښېښوله. کوم خلک چې اوس چغې وایي چې زه افغان نه یم، دوی یو سل شپږ کاله شاته پاتې دي. دوی د هغه وخت نارې وایي. نو دوی چې دا زموږ ځای ته اوس رسېږي، زموږ ځای ته رسېږي، دوی سپاره یو سل شپږ کاله نور. زموږ دعوه لا پراخه ده. موږ افغانستان بنیاد ایښی، هغه پراخوو. موږ وایي
مومن صاحب، کراته وایسته چې دقیقا په دغه ټولنه کې کوم کسان تاسو سره دي او په کومو برخو باندې کار کوئ، تر څنګ کومې ورځې ډېر لمانځي؟ لکه مخکې تاسو د اختر یادونه وکړه، لکه موږ تاسې اخترونه لرو، نوی کال لرو، تر څنګ ځینې نورې فرهنګي او اسلامي او دینی ورځې لرو چې هغه موږ لمانځو. افغانستان کې لمانځل او افغانان چې هر چیرته ولاړ سي د نړۍ هر ګوټ ته همدغه ورځې لمانځي. تاسو تر اوسه پورې کومې ورځې تر اوسه لمانځلې دي او په کومه کچه او کار مو څنګه ستاسو په نظر؟
موږ پلان دا دی چې کوم افغانان چې دلته ژوند کوي، هغه لپاره موږ دا احساس ورنه کړو چې دوی د افغانستان څخه لرې دي. باید دوی ته موږ داسې احساس ورکړو چې دوی په افغانستان کې ژوند کوي. که نوی کال یې باید موږ یې ولمانځو، که اختر دواړه ولمانځو. زموږ کلتوري ورځې چې دي، زموږ د پښتون په د پښتو ژبې نړیواله ورځ چې ده، همدغسې نور هزارګي ژبه هم شته او پاتې شو. زموږ د خپلواکۍ ورځ ده. موږ کله کله د افطار ډینر په نوم هم دلته د پروژه کې یوه شپه موږ ډوډۍ کوو. خارجیان راغواړي چې دا زموږ روژه ده او دغسې ماته زموږ کلتوري، زموږ دینی ورس چې وي هغه ارزښت چې لري او موږ ځوان نسل چې په هغه پوه سي موږ هغه لمانځو. سربېره په هغه موږ پلان دا دی چې موږ دلته خپل د ژبې د پاره او د دري مکاتب ولرو چې مخکنۍ اداره ما یاده کړه چې یو مکتب اوسم شته نو انشاءالله دومه به هم جوړوو. موږ دلته د قرآن شریف صنفونه هم لرو، دلته مساجد هم شته چې د قرآن شریف درسونه ورکوي. استرالیا په مکاتب کې په پنځم شپږم صنف کې د هغوی سره دري او پښتو اوس لیکي. نو د اوله دومه درېیم صرف کتابونه هم ورته راوړي دي. نو دا مکتب به بیا جوړوو، پراخوو به او خپل کلتور به خپل نوي نسل ته انتقالوو.
بالکل انشاءالله حتما، او موږ به هم تاسو سره همکاري کوو. تر اوسه مو دغه د اختر ورځ یا هم د نوي کال ورځ نه ده لمانځلې، فقط هغه د خپلواکۍ ورځ فکر کوم د تاسو لخوا لمانځل سوی وه په کوم ښار کې چې تاسو اوسیږئ. او تر څنګ یې دا راته وایستئ نورو ښارونو ته چې تاسو ولاړاستئ، او د افغانستان د خپلواکۍ 106مه کلیزه لمانځل کېدل او تاسو په دغو غونډو کې ګډون کول، څه احساس مو کول؟ او تر څنګ یې تاسو کوم هغه مثبت شیان ترې اخیستل او فکر مې کول چې ځکه خپل ښار ته ولاړم، خپل ځای ته زه هم دغه شی رااخلم او د خپل ټولنې په دغه یوه برخه کې به پزر کوما؟
اول خو چې موږ اخترم کال د خپلواکۍ ورځ ډېر سو لمانځل سو او ټول په خبر سو. ما موږ تېر کال اختر ولمانځئ، کوچنی اختر، لوی اختر، دواړه نوروز مو ولمانځئ. افطار بنا پروژه کې مو نیولې وو. شو دا کال په کال ډېریږي، افغانان تشویق کېږي. لکه سږ کال شته ویلدی څنګه ښه دا د خپلواکۍ ورځ ولمانځل سو. ما د خپلواکۍ په ورځ کې زه میلبورن ته ولاړم، تاسې هلته شاید بس سیدنی ته درغلم. دلته په نیوکاسل کې مې په دوو برنامو کې مختلف برنامو کې په یوه برنامه کې وخشي ګډون وکړ نیوکاسل کې. زما دوې مخې وې، یوه ده چې ما غوښتله چې دغه پر افغانستان مین افغانان چې دوی ته دغه کلتوري او دغه کلتوري ورځې ورته یا د دوی تاریخ ورته مهم. زما په تک سره چې زه اډلیډ ته ولاړم، تقریبا موږ څو ملګري پنځلس ملګري هلته ولاړو. بیرته چې په میلبورن کې برنامه سو د اډلیډ سب ملګري رالی. زما د افتتاحیه غونډه کې 12 اکتوبر د اډلیډ د میلبورن د پرت او د برزبن سبا دلته راځي. اوله موخه مې دا وه چې دغه افغانان د سره یوځای کړم، سره معرفي کړم. دا اتفاق اتحاد سی دا زنجیر لا قوی سی چوخت خوشبختانه هغه وسو. بل خبره زه ډیر نه واړم سیاسي، بس ډیر سیاسي کم. اما ځینې کړي دي چې موږ پښتانه په دا تورنوي چې موږ د ځینو نور اقوامو جنسایډ کړی، لکه وژنه کړی، لکه امیر امان الله خان خبره کوي. ښه هغه یو تاریخ پروت دی چې هغه تاریخ ما ځینې دوستانو ته تشریح کړه چې نه دا داسې نه دی، دا رقم دی اصلي. هغه زه ډېر سیاسي کېږم نه. په او بله موخه مې دا و چې زما د سفر چې دونه اوږ سفر کوم، لکه اډلیډ سوس تر 15 ساعته لاره ډېر ده، یعنی دونه د ورځې موږ ته ارزښت لري چې هر څومره سفر پسې وکړو او خپل نوي نسل ته دا انتقال کړو، دا ارزښت لري.
بالکل. او یو ټکي ته وزه اشاره وکړم، لکه څنګه چې موږ تاسو د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ولمانځله، هلته مشران راغلي او خپل هغه د افغانستان کلتوري کالي اغوستي، لکه ډېر ښکلي کمیس پرتګونه، واسکټونه، لونګۍ ګانې، لکه هر کس هغه د خپلې علاقې کالی اغوستي. او تر څنګ کې ماشومان هم خپل مشران ته ګوري او هغه خپل کلتور د افغانیت هغه نخه ساتي او ورته علاقمندي پیدا کوي، خصوصا هغه رنگونو ته، هغه زیوراتو ته او هغه کالو ته. فکر نه کوي چې دغه په راتلونکي نسل باندې که دغه سي غونډې ډېرې ترسره سي او افغانان سره یو سي، زموږ پر راتلونکي نسل باندې څومره مثبت اغیز کوي؟
دی ش مثبت تاثیر دی زکه ځینې هغه افغانان چې په خارج کې ژوند کوي او تاسې په مراکز کې ژوند نه کوي په سهارا کې ژوند کوي هغه په دی چې په افغاني په کالو په اغوستلو شرمېږي په لونګۍ شرمېږي په قرقولي شرمېږي په بخۍ کالي چې کندار یا غاړه کنداري غاړه په هغه شرمېږي ځکه د هغو مشرانو نه ده اغوستې د هغو مشرانو دوی تعدي کړی نه دی د دې کالو د ارزښت او تاریخ باندې نه دی پوه کړی اوس ګوره زموږ ګڼ د افغاني چې په هغه شپه تاسې مې اغوستې وه دا څونه ارزښت لري دا څونه په زحمت جوړېږي دا څونه په تکلیف جوړېږي هغه ته وایي کالی کوچي اما دوی ته زه وایم چې دغه د کوچي نوم باندې ته ځان اشنا کړي چې دا کوچي خپله څونه ارزښت لري دا کوچي نوم څونه دروند نوم دی نو دا په دې معنا چې دوی ته د کلتور او د فرهنګ او د ارزښت انتقال سوی نه ده هو دلته زه تاییدوم ستا خبرې که داسې برنامې اوسي افغانان د رنګ په رنګ کالي خپل د کلتور کالي هر یو هزاره خپل پښتون خپل تاجک خپل د یو چا لنګوټه په سر یې د یو چا غټه صدري اچولي یو چا غټ په ټوپ سې را روان وي او داسې دوه متره پسې سکېږي دا نو بیا
بالکل
صدری اغوستې ښه خوند ورسره کوي یو چا د کټه وازې لنګوټه والې یو بل پکې دوه متره پسې په دمځکه ورسره سکېږي یا بل غټ درې څلور متره یوازې پرتګي هغه بل ښه قرقولي پر سر کړي یا بل ښه چپنه په سر کړي دا نو بیا جلا خوند کوي لکه په لغمان کې چې داسې
بالکل دا اوس ما احساس کړل زه په خپل وطن کې ناست یم او هغه فکري ذهن مې هماغه خواته بیخي ولاړ کډوالی که څه هم د مبتاسو ژوندونو باندې په چا مثبت اغېز کوي په چا هم یو څه منفي اغېز کوي هغه منفي تاثیرات یو څه ډېر دي کله چې کوم کسان وطن پرېږدي او له وطنه راوځي ستاسو په ژوند باندې څومره تر څومره وخته پورې منفي اغېز کړی او تر څومره وخته مثلا هغه د خلکو خبر ګډوډ واست یا په حال نه راتلی ځکه موږ تاسو ټول همدا ورځې تېرې کړې دي او تر څنګ یې څنګه مو انګیزه پیدا کړله سي نه زه باید راویښ سم او سعید زه ما خپل وطن پرېښی ده او وطن حالات ګډوډ دي زه په یو بل وطن کې یم او زه باید دغسې یو نوښت رامنځته کړم
بدون د شک څوک چې د وطن څخه لرې وي وطن یادېږي دا مخاوره ده وطن به د هلته لیږي ده د وطن په خاوره زموږ په بدن نو زموږ په وینه کې ګډه ده هغه هېڅ وخت نشو د هېرولی اما زه چې وطن کې مومه زه د ځوانانو د نړیوالې کمیټې مشر او په میاشت کې دوه سفرونه په میاشت کې دوه سفره پلان کوله نو دا مسافري سره زه ډېره مختوم نو زه چې کله استرالیا ته مړالم ما ته ځینو دوستانو مسیج کوه چې د خصمې خو به نه یعنی ما به ډېر واضح ورته ویلی چې نه ځکه مال دغه کوم ځای کې چې زه ژوند کوم دغه باید زه خپل وطن کړم که ته خپل وطن سره مینه ونه لرې لکه زه افغان یم د افغانستان سره که مینه ونه لرم که زه د خپل هویت سره مینه ونه لرم دې وطن سره مینه سم پیدا کولای که زه د خپل وطن سره وفادار و نو سم غداری وکړم د دې وطن سره زه وفاداری نه سم کولای غداری کوم نو زما په ما هغه وطن هم ګران و هغه ما خپل وطن کړی و وطن مې و دا وطن هم په ما ګران دی دلته ما د وطن احساس کوم ما خپل وطن دغه ځای
ځان ته مو وطن جوړ کړی دی فکر کوم
ځان ته مې جوړول بالکل بالکل څه کوم بدیل تر اوسه کښېنو سره بحث کوو نشته کوي چې دلته مسجد نه لرو دلته فرهنګي مرکز نه لرو مکتب نه لرو افغانان نه لرو کمیټه نه لرو نه اوسې هلته مو افغانانو کوله دلته دې موکې او بل دلته خلک څونه مرته لاس پسینه شره لاس ولاړ دي په ممانیت نه کوي خپل فرهنګ لمانځي خپل دین لمانځي خپل لمونځ کوي خپل قرآن شریف وایي چا به مې نه درته ویلی چې مې کوه دلته د هغونه چې دوی خپل د دین او د مذهب ارزښت اوس ارزښت ورکوي هغونه ستا تا ته هم درکوي نو ولې په دې په ځای چې لاس په ځونه کښېنئ چې اوس بس په افغانستان پسې دښه وایم افغانستان مې یادېږي بس نه ځونه دلې ناست یم ولاړ شه دلې خو ځینې قیدات شته ځینې بندیزونه شته هغه هم زموږ خپل د افغانانو ده د لاسه
مومن صاحب تاسو زه فکر کوم چې د ماشومانو د یو ویست کرکټ فاميلي په نوم باندې هم یو ټولنه ده. هغه ټولنه کې د ماشومان افغانان دي. آیا د کرکټ د ماشومانو سیده د افغانان پر مخ بیایي او که تاسو څنګه همکاري ورسره لرئ د ټولنې په اړه کلیک معلومات راکړئ؟
فکر کوم چې موږ دغه ورځ سول منځله د خپلواکۍ ورځ د دې کرکټ ټیم ځینې غړي هلته په لمانځغونډه کې وو. په هغه ټیم کې زه چې هغه قسم ولیدلی که ما سره مخکې شریک کړی نه و چې ما لږ نور معلومات راټول کړی، خو معلومات په لرم. په هغه ټیم کې ډېری نو هغه د یو رسمي لیک دی، هغه لیک چې د خپل پلیران لیدلی وو چې داسې ګډون یې کړی وو او دا نور سوشل کوهیژن او اتفاق اتحاد رامنځته کړي، نو دې شیدې تقدیر کړی وو. سربېره په هغه موږ دوه نور ښه قوي ټیمونه لرو د کرکټ دلته، او چې هغه ځوانان دي مطلب د اتلس څخه جګ دي، ډېر ښه روان دي، تقریبا فاینل او ګراند فاینل ته وتلي دي. یو نه دوه ټیمه لرو، دغسې د والیبال ټیمونه لرو، دغسې د فوټبال شاید زما په فیسبوک کې مو سوشل میډیا کې لیدلی چې زموږ ستاسې یو افغان ورور راته د نیو ساوث ویلز په پارلمان تاریخ کې ثبت شو، په اجنډا کې ونیول شو، د استرالیا د پارلمان په ویب سایټ کې وو، بیا یو تقدیرنامه ورته راغلی چې د میتلند د ښځو ټیم یې ګراند فاینل ته رسولی وو چې پرون یې ګراند فاینل و. نو افغانان ډېر لاسته راوړنې لري، نه یوازې ځوانان او مشران دي، بلکې ماشومان هم ډېر فعال ونډه دلته لري، ځکه دلیل یې دا دی چې امکانات ورته رسته که وطن کې امکانات نه و، دلته هر څه امکانات ورته رسته، صرف جرات غواړي چې دوی فعاله شي او مخته لاړ شي.
ډېر ښه، زه ستاسو لپاره لا بریا او هیله لرم او هیله منده یم سي راتلونکي کې که زه تاسو سره مرکه کوم ډېر پرمختګ مو کړی وي او ډېر لاسته راوړنې ولرئ لکه اوس غوندې. غواړم پوښتنه وکړم، په کډوالۍ کې معمولا انسان هغه د وطن موډ کې ډېر یې او وطني سندرې ډېرې زیاتې اوري، تاسو څنګه سندرو سره څنګه یاست باوجود دې چې ډېر مصروفیت لرئ، خپل هیوادوالو لپاره خدمت کوي او مصروفیت مو ډېر دی، سندرو لپاره هم کوم ځانګړی وخت لرئ سندرې اوري؟
ولا تعصب دی ونیسي، خو دا موټر کې هر وخت پښتو سندرې اورم، ښه داسې وطني سندرې اورم، د عبدالله مقری سندرې اورم، کله کله دا د شهید جنرال صاحب راځي په اړه چې دا د سپین بولد سندرې ویلې دي، دا ډېر اورم. ځینې دا زموږ زه خو ځوان نه یم، خو دا زموږ د ځوان نسل سندرغاړی هم یو هنرمند دی په نوم د امین شریف دی، که داسې نوم لري، هغه هم ښې سندرې وایي، خو دا پښتو اورم. نو اوس بیا خلک دغه زه چې کله کله مرکې کوم، خلک زما لحظه پر لحظه مرکه اوري، وایي یو نقطه ځین
لا پاینا کوم منفی،
خو پښتو سندرې ډېر اورم.
پښتو سندرې ته تاسو یادونه کړې، د عبدالله مقری سندرې اوري. عبدالله مقری سندرې ډېری اتڼیزې سندرې دي. کوم وخت داسې سوی د سپینې ملار کې موټر درولی او اتڼ ته مزړه سوی ټایپ دي موټر مو جګ کړی غږې او کته سوی راځه چې دلته یو اتڼ وکړم؟
ولا داسې وخت خو نه دی راغلی، خو کله کله دا اتڼي سندرې چا چو چې د چا په ناوې پسې ځو، لکه خپل افغاني کلتور غوندې، بیا په لاره کې یو ځای درو دا ټول ته وایي چې اوس را کښته سه، یو اتڼ هم په دې لاره شته، ورګش شاربش چې ورته وایي نه، هو هغه چې هر څو نه چار چیرې ژوند وکړي، بیا هم افغانۍ رګ را کېږدی.
بلکل، په همدې خاطر ما هم دا پوښتنه
وکړه. وطني سندرې دې راوړم، د عبدالله مقری د وطن په اړه ویلي، استاد ګل زمان د وطن په اړه سندرې ویلې، ځینې هغه خنداري جاپاني ورته وایي، هغه د وطن په اړه یې ډېرې ویلې، د جنرال صاحب راځب په اړه یې ډېرې ویلې. نور خو چې اتن ځای راشي، خو اتن خو هم زموږ د کلتور یوه برخه ده، که وی یې کړی مو دی. پرون زما سوشل میډیا ما ته نوټیفیکیشن را کړی وو، فکر کوم د درې کالو مخکې، پرون افغانستان د هغه کې زوم د قوا د افغانستان د قوا یوې قمندان جنرال سیکسویب و هغه زموږ ستاسې دوران خان چې سپوږمۍ ته ختلی وو هغه و د وزارت دفاع معاونین و وزیر صاحب دفاع دغه ټول موږ پخوای وایي چې هلته افغانستان کښې ښه اتن کړی وو اتنه ما تېر ماښام ولیدلې نو هغه نوټیفیکیشن یا میموریز چې ورکوي نو ښه اتنونه مو کړي دي دا خو مو د کلتور یوه برخه ده اتنو
بلکل زه غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې د خپرونې په دې برخه کښې غواړئ د چا سندره واورئ د خپرونې په دې برخه کښې د کوم سندرغاړي سندره ډېر خوند درکوي درته خپرای کړم او اورېدونکي هم د تاسو په خوښه یوه سندره واوري
والا دغه د شفیق موري د سندره اوس را یاد شوله د
غنم غوندې وطن
نه نه دا د بلال یو قربان څه رقم ده دغه سندره
د بلال خوږه اذانه حتما په دواړو سترګو ورځو د شفیق مرید په غږ باندې ښکلې سندره ورو بېرته خپرونې ته راګرځو
د بلال خوږه اذانه د ملال یا قربان بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا شان بدے سرگن شی او کلے شان بدے سرگن شی پخندا بدل تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پے ون شی دب سنگ ترے تم شی لوئی ملت چی لوئی افغانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او د ظالم غرور بماچی په قسمت بمون جاچی دعا دان برا ټوله وګونډي د هر پاچی حافله بشید امن وګلونو کې روانا زمازانا خائستا افغانستانا
د بلال خوګه اذان د ملاله قربان علم علم شي عرفان شي او علم علم شي عرفان شي بخواګه منې داستان شي د حکمت له برکت داس خل شي ودان شي چې سلور کنج دنیا وی صد په ترجمانا مامینه زما زانا خایستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا مامینه زما زانا خایستا افغانستانا مامینه زما زانا خایستا افغانستانا مامینه زما زانا خایستا افغانستانا
د تعالی او تعالی د خبرونه اوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست او مخ خبرونه ته به هم له موږ سره مکه غلی سمي محمد خبرونه کې ملمه ده او د افغانستان په اړه به هم یو دوه درې پوښتنې ترې ولرو. محمد صاحب تاسو په افغانستان کې د ځوانانو د ټولنې لپاره هم کار کول ترڅنګ دولتي ارګانو کې هم تاسو دندې درلودې کومه برخه کې ډېر راحت واست هغه ډېر رسمیاتو کې په دولتي اداراتو کې تاسو کار کول او یا هم کدي ځوانانو په منځ کې د ځوانانو ټولنه لپاره تاسو خدمت کول او د خل د عامو خلکو په منځ کې ډیر خوشاله وي؟
وظیفې خو مې ډېرې اجرا کړلې افغانستان کې. درې وظیفې چې واقعت یو لوی بدلون درلوده هغه یو اول زه چې کله د ځوانانو د نړیوال ټولنې مشر ومو چې وسم یم ماډل څه پارا میاشت ما سلویشت یا پنځه سلویشت کسان د سولې نړیوال سفرونو ته یا کانفرنسونو ته لېږله لکه بنګلادیش، نیپال، سویډن، فنلاند، انډیا، نور نور ځایو ته مې استولله. یعنې د دروازې بندې دروازې د نړیوالو ځوانانو او د افغانستان ځوانانو منځ کې مې خلاصه کړه. بل ډېرې بورسیې مې لکه د داکا بنګلادیش یونیورسټي ته هندوستان ته ډېر بورسیې اوږدمهاله او لنډمهاله کورسونه او بورسیې مې ورته راویستلې. او بل کېدای شي داسې معلومات ولري هندوستان کې چې کله مریضان تلل هلته ځینې ترجمانان او پیسې هغه ما تر یو حده یو منځ یې یوړل هلته مې یو قرارداد د ټولو روغتونونو سره امضا کړه چې کله ازوانان یا ځوانان راځي باید دغه ترجماني سیستم کښې نه پیل شي چې څلوېښت سره ترجمانانو ته ناخست هغه مې بیل کړه. نو او بل دننه په افغانستان کښې مو ډېرې ورځې لمانځله حتی د ځوانانو نړیواله ورځ د نجونو ورځ روز دختر چې ورته دوی ویل هغه ډېر دومه وظیفه چې ما وکړله د کمپاین زه چې د سولې او اعتدال د حنیف اتمر په مشري پسر جمهوري ته تی کاندي زه د ځوانانو افغانستان په سطحه رئیس وم د کمپاین بیا د مبلغینو نازنینو رئیس ولم سربېره د ځوانانو ما سفرونه وکړه هرات، کابل، ننګرهار او مزار او ډېر ولایتو ته لاړم. ما خپل د ولس واقعي چهره ولیدله چې هیڅ څوک نه و لیدلی. مثلا چېرته ظلمونه کېږي، په څه ډول کېږي، پر پښتون باندې بل قوم څونه ظلم کوي، یعنې دا شیان ما ټول په خپلو سترګو ولیدله. زه یې ولسوالۍ ته تللی وم، ما ته د یو خوړی چې وایي د دننه پورې دلته نه طالب راغلی، نه پولیس راغلی، نه اردو راغلی، نه ولسمشر راغلی، نه کوم وزیر، نه کوم وکیل راغلی. تا اول نفر وي خپل مشلاتې ما ته وه د جنرال صاحب دریم وظیفه ده. د جنرال صاحب راجت د شهادت نه مخکې یو واقعت تېر پیش سو میدان کښې پخوانی رئیس پهو دوسیه کښې ختم سو. برطرف سو یعنی داسې مرزق ما ته تلیفون وکړه. نو په دغه شپه کې زه د پارلمان منابع نومې راڅخه هېر سو، هغه بحاله و. نو زه دلته کاندیدوم چې زه د هغه په ځای ولاړ شم. دلته د همایینه مین حاجي صاحب قادر الله یو دوی په ما پسې ولاړ و. نو په دغه وخت کې جنرال صاحب رازق ما ته تلیفون وکړ چې راسه کندهار میدان وایي تش دی، دا ځای ډک کړه تر څو چې رئیس نه راځي. نو زه دلته ولاړم. په دې میدان کښې سه ډېر فساد و، ډېر فساد و، قاچاق کېدل نو شیان افتوکي چې زه اوس درته وایم چې څومره خلک ما راوګرځوله، څومره قاچاق میدان کښې مې څه تغیرات راوسته وي. اپي مې دلته په هغه وخت کښې د وخت اعتباد خارجي د کندهار زون رئیس الکو صاحب و، یو ځوان و، هغه ډېر غښتلی ځوان و. د هغه سره مې لاس یو ځای کوي، وي اپي مې هغه ته وسپارلو، تغیرات مې پکې راوست، ډېر کار مې پوکوي. نو دا هغه وظایف و چې واقعي موږ په وطن کښې یو تغیرات راوستله. نور زما ډېر وظایف، زما معاش و ټول شیان د بیرون سره تللې. ما د افغانستان د دولت سره ډېر معاش نه دی خوړلی.
په ټوله کې د افغان ځوانانو یا د نسل لپاره تاسو کار ډېر کړی دی، او اوس مرزو افغانستان ته افغانانو ته په ټوله کې ځوان نسل ته وخت ډېر نه ورکړل کېږي، تر څنګ خدمت ورته نه کېږي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، کار مو ډېر ورته کړی و. ستاسو پیغام ورته هغه کسان ته چې اوس په افغانستان کې دننه دي، ځوانان دي او بې هدفه دي، انګېزه نه لري، تر څنګ کار نسي کولی او اجازه هم نه ورکړل کېږي، فرصت ورته نشته سي د دوی مخې ته یوه لاره خلاصه سي، ستاسو پیغام هغه کسان ته څه دی چې واقعا هیڅ دروازه پر مخ خلاصه نه ده، څه باید وکړي؟
اول خو اول سوال دی و، ما افغانستان کې تقریبا په هر ولایت کې او په هر ولسوالۍ کې د ځوانانو استازي درلودلې. یو تیم داسره ټول اقوامو یو ورځ سیاست اجرایه کښې موږ مجلس درلودی. ډاکټر صاحب عبدالله خپله وویل چې حکومت ونسوای کولی چې ټول اقوام په ځان راټول کړي، اما تا پر ځان ټول کړی د ځوانانو ورځو په هغه ورځ. خیر، په هر صورت وله د ستا د سوال پورې جواب یې ډېر سخت دی. نننی تحلیل د افغانستان په اړه ډېر سخت دی. که ځوانان هلته تشویق کې خطر سره مواجه کېږي، داسې یو اداره نه دی چې دا په نه دی چې د ځوان په ارزښت پوه سي، داسې یو اداره نه ده چې د ځوان د ځواک په ارزښت پوه سي، داسې یو اداره نه ده چې د ښځو او د ځوانانو په ارزښت پوه سي یا د دوی په سرمایه پوه سي چې دغه ځوان په زموږ سرمایه ده. داسې یو اداره نه دی چې وایي چې دا ښځینه خو زموږ د ټولنې د نیم زیات نسل دی، دا او دغه په ارزښت پوه سي. داسې یو اداره نه دی چې د تعلیم په ارزښت پوه سي. داسې یو اداره نه دی چې د ځوانان په ارزښت پوه سي. نو اوس که موږ ځوانان ته ووایي چې هله خپل لاس په کار سي یا خپله فعالیتونه شروع کوي، بېرته هغې ادارې ته مواجه کېږي. هغه اداره د دوی عزت هم ورته مهم نه دی، بې عزته کوي هم، وهي هم، ټکوي هم، بندي کوي هم. بس دا اداره زه کله کله وایم چې موږ باید د سره مسلمانۍ زده کړو. حتما موږ نه پوهېږو، مسلمانان هم دوی دي، ملکان هم دوی دي، ملایان هم دوی دي. دغه کوم مسلمانۍ چې موږ زده کړی شاید دا غلطه وي، شاید موږ په بله دنیا کې یو، شاید دوی ته یو بل دین وي، یو بل بحث وي، یو بل ارزښت وي. نو د نننۍ تحلیل اوسنۍ تحلیل چې په افغانستان په اړه یې څوک کوي، هغه هر ځوان مواجه کوي د خطراتو سره، د نرسنۍ ادارې سره. موږ خدا وایي چې الله پاک دې دغه د ادارې په زړه کې یو رحم واچوي چې دغه ځوان څوک دی، د ده زما دپاره د ده سرمایه څه ده، ارزښت یې څه ده، سبا دی څه کولی سي، وطن به څوک وساتي. 15 کاله په دې ملا او ملایي خو سات نه سره ورځي.
مومن صاحب ډېره زیاته مننه چې په نننۍ خپرونه کې موږ سره برخه اخیسته وه، خپل وخت مو موږ ته راکړ. سلامت اوسئ. په پای کې د عبدالله مقری په غږ به یوه اتڼیزه سندره درته خپره کړم، همداسې صحیح ده؟
بله بله، بس ستا خپل په فرمایش را ته دغه که زه به یې درسره واورم. نور تاسې او ستاسې همکارانو ته ښه وخت غواړم.
ډیر مننه کوم مخې چاري.
عقل مند بختور غلامان دی قدم نگدی تا قدم د زمانی په قدم کیږه په یو خبر دا لیکلی می ډیر خوښ شو او ته مغرور د دنیا په ژوندون مشه څوک د خپل ځان څوک د جهان غوښې خوري خلک لیوان شو د انسان غوښې خوري څوک د خپل ځان څوک د جهان غوښې خوري خلق لیوان شو د انسان وخخوري څوک د خپل ځان څوک د جهان وخخوري خلق لیوان شو د انسان وخخوري خلق لیوان شو د انسان وخی خوری څوک د خپل ځان څوک د جهان وخی خوری خلق لیوان شو د انسان وخی
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
مدکی کی پاپن زایا مد دکیگی بابر زایا چی مکلی سارا ناشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زانان میں پپردے مزدورے ملوشی یا بطاتا پاتی چاشی یا بماتا پاتی چاشی ولی والی داسی